امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او د هم د خبرونو لنډیز، د موصل په خار کې د داعش د ډلې هغه مشکوک ترورستان چې راکې قوا او هلته نیولی وو، هغه دغه خار ته نږدې په یو ډیر وړو کې زندان کې اچولی دي. په ترکیه کې وی محکمې په هغه ملک کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د دفتر د مشر په شمول د بشر د حقوقو شپږ تنه مدافعین زنداني کړي دي. او د پاکستان مقامات وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې دوه ملکیان مړه او شپږ نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. په ترکیه کې یوې محکمې وبخښي، د موصل په خار کې د داعش د ډلې هغه مشکوک ملیشا چې عراقي قواو نیولي، هغه خار ته نږدې په یوه زندان کې چې ډیر زیات تنګ دی اچولی دي. د اسوسییټډ د خبري اژانس خبریالانو پرون په دغه زندان کې سل تنه قیدیان په یوې تنګې او تیاری کوټې کې لیدلی دي چې په ډېرې خوارۍ پکې ځای په ځای شوي دي. هلته برق نشته دی، سره له دې چې ګرمي دروازې تقریبا 15 درجو ته د سانتیګراد په حساب رسیږي. د دغه زندان مسؤول عراقي صاحب منصب ویلي دي چې په دغه زندان کې 300 زندانی شوي دي. 300 زندانی شوي دي. په ترکیه کې یوې محکمې په هغه ملک کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د دفتر د مشر په شمول د بشر د حقوقو شپږ تنه مدافعین د تروریستي ډلو سره د مرستو په الزام زنداني کړي دي. دا لا تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا و کسانو د کومې تروریستي ډلې سره مرسته کړې ده. د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د محکمې دغه حکم غندلی او ویلي دي چې دا په ترکیه کې د پروسه کال د ناکامې کودتا نه وروستو د خلکو د نیولو لپاره یوه بله بهانه ده. په همدې توګه د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي سالیل شتی ویلي دي چې نن موږ ته دا څرګنده شوی چې په ترکیه کې د بشر د حقوقو لپاره مبارزه هم جرم ګڼل کیږي. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې دوه ملکیان مړه او شپږ نور زخمي شوي دي. او پاکستان وایي چې دا د 2003 کال د اوربند موافقه نه ښکاره سرغړونه ده. په دې وروستیو هفتو کې دغه دواړه اټومي طاقتونه په یوه او بل د کشمیر په جنجالي سیمه کې د سرغړونو الزامونه لګوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د وی جنگل وتکی په وی حمله کې هغه یو ولستن مړ شو دي چې په یو موټر کې سفر کاوه. د یمن مقامات ویلي دي چې د مړ شمار ممکن لدینه هم زیات شي، ځکه چې د زنو زخمی شو کسانو صحیح وضعیت چې پاږي کې خزه او مشمون هم شته دي چندان ښه نه ده. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو په ملکی خلکو د ائتلاف د قواو د بمباری په ضد کلک سخت کرکه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه قواوې د ملکی خلکو په غونډو په مارکیټونو او د هستوګنې په ځینو باندې هم بمباری کوي. امریکا پرون د ایران په 13 اتباو او ډلو باندې د هغه ملک د بالستیکي توغندیو د پروګرام سره د مرستې په الزام نوي بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته لاغې لګېدلي چې دا خبره یو ځل بیا تایید شوه چې ایران د 2015 کال د اټومي پروګرامونو په باب د نړیوالې ټولنې سره د خپلې موافقې رعایت کوي. پرون د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوال اداره په پرله پسې ډول وایي چې ایران د دغه موافقې احترام کوي. پرون د هنګري په پایتخت بوتابست کې د هغه ملک صدر اعظم ویکتور اوربان په یو خبری کانفرانس کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو یې خوا ته ولاړ وو، هغه ته د دې ډاډ ورکړی چې هغه به د یهودیت په ضد مسایلو کې د اسرائیل تر څنګ ودرېږي. مګر له دې نه یوه میاشت مخکې د هنګري صدر اعظم ښاغلي روبان په یوې وینا کې د دویم نړیوال جنګ په وخت کې د هنګري مشر میکلوس هورتی چې نازی آلمان د مشر هیټلر ملګری او هم ستایلی و. په دغه وخت کې د هنګري دغه مشر د خپل ملک تقریبا نیم میلیون یهودیان هغو کمپونو ته استولي چې هلته به یهودیان قتل کیدل. د هنګري صدر اعظم په دغه خبري کانفرانس کې دا هم ویلي دي چې دا د هنګري د هر حکومت وظیفه ده چې د خپلو هغو اتباعو د میراث حفاظت وکړي چې د دویم نړیوال جنګ کې ترېنه پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 5200 نه د زیاتو ملکیانو د وژلو ملامتي په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې نه 15% زیات شوی دی.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. وسلوالو طالبانو د لغمان په درو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه بند کړي او لسی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه روغتیایي مرکزونه د تیرې څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې له دې امله بند سوي چې دغه ډلې غوښتل تازه منظور سوي روغتیایي مرکز په سنګردره کې ودان سي. نور تفصیل پدیره پورکی واوري.
د لغمان لنګار علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو د نږدې ټولو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل په لنګار کې هغه څلويخ بستریز روغتون ته د ځای پر ټاکنه ده چې تازه تازه منظور شوی دی. ځایي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل دغه روغتیایي مرکز د لنګار له مرکزي سیمې نه د سنګره درې ته ولېږدي، هلته چې په ډېرو سیمو حکومتي ولکه نشته ده. د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف قیومي له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي د سنګره درې له ځایي خلکو سره دې پایلې ته رسېدلي چې تازه جوړېدونکی روغتیایي مرکز به د ولسوالۍ په مرکزي سیمه کې جوړېږي، خو د سنګره درې وړوکی کلینیک به په جراح، ډاکټر او نورو وسایلو سنبال کړي.
دا اوس خبره روانه ده، ډاکټر جرا چې مونږ ته ضرورت دی ولر هغه سره خبره روانه کړې ده. راځه ناشتي او درې کلینیکونه زموږ سره خلاص دي او نور هم سره خلاص دي او خلاص دوه په حال کې ان شاء الله امیدوار دي نه یا سبا ان شاء الله ټول خلاص.
هغه وایي که څه هم د سنگره درې په چیر واړه کلینیکونو کې د جراح ډاکټر ورکړه اصول نشته، خو د ځایي خلکو د وینا مطابق چې په جګړه ییزه سیمه کې ژوند کوي نو د حل یو لارې موندلې ده چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدی. ځایي خلک وایي له دغو دریو ورخوا په ځینو نورو ولسوالیو کې هم طالبانو دولتي روغتیایي مرکزونه تړلي او سخت ناروغان د لغمان مرکز مهترلام ته په اوږده لار آن له ژوند سره خدای پاماني کوي. ځایی خلک دام وایي حکومت او طالبان دې له ولسی خلکو نه زور نه وباسي،
منفعامه پروګرامونو ته ممانی ونه ګرځي که هغه امارت وي که دولت وي، ځکه دا د دواړو اړخونو ګټه ده. که سیتامه جوړېږي، دغه څلور بستریزه مرکز جوړېږي، موږ دې باندې دا ټینګار نه کوو. دولت ده امکانات ور سره یو ورګی کنه سنگر ته دم ورکی بل ته دم ورکی، اما د لنګر سوالی دا یو مرکزیت دا یو امنیت برابر دا امکانات ټول خلکو ته مساعد ده چې وکول شي دلته ځان ورسول شي، ترانسپورټي امکانات ورته برابر دي.
خود وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد وای ملګروی په لغمان کې زکه زینی روغتیایي مرکزونو ته د تړلو غواخ کړي چې حکومت ورته د ډاکټرانو او دارو درملو پر سوالو کې پاتې راغله. هغه وای کوي حکومت د روغتیایي مرکزونو سم سنبال نکینو دوی به پر بدیلو لارو غورو کی. لغمان چې په ډیرو سیمو یو حکومتي ولکه نشته، په تیرو څو میاشتو کې د نامنې لمن پراخه شوی او ځایي خلک وایي حکومت دې دغه حالاتو د سمون د پاره لاس په کار شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په کندهار کې یو پخوانی پوځي اډه چې کلونه وړاندې پکې کاناډایي سرتیری د ترکرۍ په ضد جګړه کې جنګېدل، اوس د دوی دا پوځي اډه په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په مرکز بدله سوې ده. دا مرکز چې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په لویدیځ کې د ترنک د سیند پر غاړه پروت دی، په نشه یي توکو د سلو روږدو درملنه پکې کېږي. از زولا پوپل په دې باره کې رپورت راستولی.
دا مرکز لتیری وکال راهیسی فعالیت لري چې د کندهار د پولیسو لوري اداره کیږي. د درملنې د دې مرکز توپیر له نورو سره دا دی چې په نشه روږدي کسان په جدي توګه د پولیسو له لوري څارل کیږي، تر درې میاشتو پورې دلته وي او په بېلابېلو برخو کې یې بوختیاوې ورته برابرې کړي. په کندهار ښار کې په لسګونو هغه نشیان چې په ښکاره توګه به یې نشي توکي په عامو ځایو کې کارول، تېره اونۍ پولیسو تر نیول کېدو وروسته په دې مرکز کې شامل کړي دي. د ډنډ ولسوالۍ د معتادینو د درملنې په مرکز کې شامل شوي ناروغان د خپل مخکني ستړي ژوند کیسه کوي. سید نور یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي له هیواده بهر په نشه اخته سوی. د زیاتی چې پولیس د ښار په داخل کې د نشي توکو د دستفروشانو پر ضد جدي اقدامات وکړي.
د دې خلکو په مقابل کې دی ودرېږي، نو دغه خلک ورکه د ساکیان دي، ورکه بیا به موږ ورک سو، نو موږ چې ساکي یو موږ به مجبور یو، موږ د دې شي معتاد یو، اول ځان د دې ښکال معتاد یو، د دې ښکال نور دلته را باندې تیر کړي، زه یې لاسم نه نسم پرېښو، زه مجبور یم، زما اټ ختم دی.
عبدالباری په خوا په نشه روږدی وو، خو اوس تر جوړېدو وروسته په نشه له نورو روږدو کسانو سره په درملنه کې دلته مرسته کوي. نوموړی وایي چې په نشه روږدو کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او آن نږدې خپلوان یې هم پر کړنو او خبرو بې باوره دي.
نو د نشه خو بیا دغه پای دی چې هر سړی کوي ناکامه بوي، کنه بیا په ځای کې نسته. دا اوس دلته راغلی دي، مانا دا موږ کوشش سره کړی دی، د مشرانو سره کړی دی، مشرانو مانا موږ پر درولي یو، داسې کوشش چې په دې کې موږ روغ یا چرسیان یو، داسې محتاج په کښې کې دي چې په قرآن کښې لا دوست پېژني لا قریب.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې د معتادینو د یاد مرکز په جوړېدو سره په کندهار ښار کې د ګڼو جنایي او امنیتي پیښو مخه هم نیول شوې ده. نوموړي امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې پولیسو په ښار کې د هغو ساکیانو یا د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو پر ضد هم جدي ګامونه اخیستي چې معتادینو ته یې نشي توکي برابرول.
د دغه مرکز کې اوس د سلو په شاوخوا کې موږ بستر خلک لرو چې په دغه جادو کې مې نیولي دي. د ښار د غلا او د آر طرفه څخه 50% یا 70% د ښار پر خود پروشانو باندې، پر ساکیانو باندې تاثیر کړی دی، د ښار پر جنایي جرمو باندې تاثیر کړی دی.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو شمیر تر 2 لکه ډیر بلل کیږي چې دا شمیر ورځ تر بلې هم د ډیرېدو په حال کې دی. په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې ټول 4 مرکزونه فعالیت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم د دې خپرونې یو مرکه. هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنېږي، سعودي عربستان او اروپایي ټولنې د 110 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې. دا مرستې به د افغان کډوالو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. په دې هکله موږ د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې.
ډېره مننه. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدنې کچه لوړه شوې په بېسارې ډول، یعنی په تېرو 2 کلونو کې په دومره لویه کچه افغانان د پاکستان او ایران څخه هېواد ته نه راتلل چې له 1 یا 2 کلونو راهیسې دوی هېواد ته راستنېږي. یعنې د روان میلادي کال له پیل څخه شاوخوا 2 لکه 80 زرو څخه ډېر افغانان هېواد ته راستانه شوي، او افغان حکومت هم هڅه کړې تل چې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې په ایجاد په مسؤونه او په داوطلبانه ډول سره برابر کړي. نو له همدې امله د بلې کچې ته په پام سره په دې برخه کې مرستو ته هم اړتیا ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې برخه کې په مجموع کې د افغان حکومت نورې ادارې هڅه وکړه تر څو د نړیوالې ټولنې جذب کړي، مرستې په دې برخه کې جذب شي. سعودي عربستان چې هر کال یې 1.5 میلیونه ډالره له پاکستان سره په دې برخه کې مرسته کوي، شکالو دغه ژمنه له افغان حکومت سره شوی چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته کوي. د دې تر څنګ اروپایي ټولنې هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې د کډوالو د په برخه کې افغان حکومت سره د شاوخوا اتیا میلیونه ډالر مرسته کوي. دا مرستې یو اندازه یې له افغان حکومت سره کېږي، یو اندازه یې بیا د نړیوالو ادارو سره لکه یونیسیار او آیم چې د کډوالۍ په برخه کې کار کوي، دوی سره مرستې کېږي. دوی د هغه خدمات وړاندې کوي راستنېدونکو کډوالو دپاره او داخل کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شوي او خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نو دا پیسې هغه 10 میلیونه ډالره د سعودي عربستان د افغان حکومت لخوا لګېږي او هغه پیسې چې د اروپایي ټولنې لخوا مرسته کېږي، یوه اندازه یې له افغان حکومت سره مرسته کېږي، بیا یوه اندازه یې د آی او ایم، یو این ایچ آر او نورې نړیوالې ادارې چې د کډوالۍ په برخه کې خدمات وړاندې کوي له هغوی سره مرسته کوي.
محترم حافظ احمد میاخیل صاحب، هغه افغان کډوال چې د پاکستان څخه راستنیږي د افغانستان ته، البته د دوی سره یو این ایچ سی آر د $200 مرسته کوي، نو آیا دغه مرسته چې اوس سعودي عربستان او اروپایي ټولنې د افغان ستنیدونکو کډوالو سره د $110 میلیونو مرسته ژمنه کړې ده، نو د دوی په دغه مرسته چې نقدي د دوی سره $200 کېږي، په دې کې به کوم تغیر راسي؟ یعنی البته لوړې به سي یا به کمې سي؟
نه، یو این ایچ سی آر خو د همدغه مرستې د دوام دپاره د دې د مرستو د دوام دپاره یو این ایچ سی آر هم پیسو ته اړتیا لري، له همله دغه مرستې $200 وي او په راتلونکي کې ځکه د کډوالو د راستنېدنې کچه ډېره لوړه ده، ټاکل شوي چې شاوخوا 1 میلیون کسان به له پاکستان او ایران څخه سږکال هېواد ته راستانه شي. نو له همدې امله دغه $200 همدغه مرستې دوام کوي، خو موږ هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، خو یو لچیار ویلي چې هغسې کافي بودیجه نشته او د راستنېدنې کچه لوړه شوې. له همدې امله موږ نشو کولی چې $200 څخه ډېرې مرستې وکړو له هر راستنېدونکي کس سره.
یعنی دغه نن چې موږ رپورټ راغلی او موږ اوریدل چې نن د جولای 13 ده، بیا هم د پېښور څخه ځینې افغانان و هېواد ته ستانه کېږي، افغانستان ته ستانه کېږي، آیا د دوی سره په څه ډول مرستې کېږي؟ د البته نقدي مرستې چې د دوی سره کېږي په څه ډول به وي؟
ګورې، له پاکستان او ایران څخه زموږ دوه ډوله هېوادوال هېواد ته راستنېږي. یو هغه افغانان دي چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، ثبت او راجستر دي په پاکستان کې، هغوی چې ثبت او راجستر دي د کډوالۍ اسناد لري، د راستنېدنې په مهال له هر کس سره په تورخم کې، په سپین بولنډ کې، د تمرخیلو په سیمه کې د $200 په اندازه مرسته کېږي، نقدي مرستې. نو هغه کسان چې مشخصا که ووایمه د پیور کارتونه ولري، یا د کډوالۍ د مهاجرت کارتونه ولري، د هغوی سره د $200 په اندازه مرسته کېږي. د روان میلادي کال له پیل څخه شاوخوا 8000 کسان چې هېواد ته راستانه شوي، له هر کس سره د $200 په اندازه مرسته شوې. بیا هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یو اندازه نقدي مرستې هم کېږي، غیر نقدي مرستې هم دوی سره کېږي.
کورمدان ډېر مننه محترم حافظ احمد میاخیل صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او دا هم یو مرکه. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه، جبهې، شوراګانې او ائتلافونه جوړ شول. شرایطو ته په پام سره ائتلافونه د افغانستان په شان د یو هیواد لپاره چې د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی څه ګټه رسولی سي؟ نوشابې آشنا د سیاسي مبصر او حقوق پوه عبدالکبیر راجبان سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د حکومت د اپوزیسیونونو د جوړېدو په هکله خپل نظر ویلی دی.
او اوس چې دغه د موږ په شرایطو کې یو تعداد چې راټولېږي هغه ته ائتلاف وایي. د ما په اند دا حقوقي کوم بنسټ نه لري، بلکې دا کاملا یو غلط اجراءات او غلط تاثیرات دي چې هم د ټولنې واردوي، هم دوی غواړي شخصي ګټې له بعضې اتحادونو نه ترلاسه کړي. دلته زه اتحاد ویلی شم، د څو شخصیتونو اتحاد، هغه هم له دې لپاره چې دوی شراکت په دولت کې پیاوړی کړي.
بله،
رنجبر صاحب تاسو هم خبر استئ د خلکو د ملي محور په نوم نوې خوځښت یو څه موده مخکې د انوارالحق احادي په مشرۍ نوې ملي جبهه او د هغې نه مخکې د استاد سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات شورا او په وروستیو کې په ترکیه کې هم یو ائتلاف جوړ شو. ستاسو په نظر د واقعي اپوزیسیون په توګه د ډلو ګوندونو او ائتلافونو تر اوسه پورې خپل رول لوبولی دی او یا به په راتلونکو کې ولوبئ؟
دی فقط یو روی ستونزه لري، هغه دا ده اکثریت د دي نه وایم مثلا محور لږ ځانګړی تشکل دی چې هغه بیا په هغه باندې کیدای شي چې دې له رڼا واچوو، مګر دا نور هغه اتحادونه چې ائتلاف بیا زه نه کاروم هغه یو سیاسي هغه د اصطلاح دی او دلته نه کارول کېږي، دوی غلط استفاده کوي اخلي. دغه اتحادونه د دغو قوتونو چې منځته راځي هغه فقط فقط یوه موخه لري، دا دی چې دوی کوشش کولی برخه ډېره چې خپله په دولت کې. او د دې لپاره زه دا ادعا کوم چې یو له دغه هم داسې یو کړنلاره نه لري چې هغه کړنلاره وښي خلکو ته، د افغانستان ولس ته، روشنفکرانو ته، مدني ټولنې ته، چې دوی دغه اوسنۍ هغه تګلاره چې ده هم په اقتصادي ډګر کې، هم په امنیتي او هم په سیاسي کې هغه ناخوالې لري، او دوی غواړي چې دغه په ځای یو نوې کړنلاره وړاندې کړي چې اوسې کولی چې دغه افغانستان له دغه حالت نه وکاږي او د سولې خوا او امنیت خوا ته او د پیشرفت خوا ته بوځي. دغه څه یو شی نشته.
رنجبر صاحب، په موجوده اپوزیسیونونو کې د حکومت برحاله چارواکي مشته دی، په حقوقي لحاظ دوی کولی شي د حکومت په مخالفت کې ډله جوړه کړي، ګوند جوړ کړي یا کوم خوځښت سره ځان وتړي؟
په هیڅ ډول اپوزیسیون هم یو سیاسي استراده چې هغه د فکر د جهار چیرې وکړول شي، زموږ خو په ډېره خوشحالي هغه ظرفیتونه سیاسي ظرفیتونه دي، سیاسي تشکیلات هم ډېر ټیټ دي او دوی هر څه چې په خوله راغله هغه وایي. په طبیعي ډول باندې اپوزیسیون هغه شخصیتونه یا هغه احزابو ته چې هغوی په دولت کې حضور لري نشي کېدلی چې هغه ته موږ اپوزیسیون وایو. اپوزیسیون هغه وخت کېدلی شي چې دوی له دولت نه راووځي او نوې کړنلاره هغه بیا عرض کوله، کړنلاره دوی خلکو ته وړاندې کړي چې د دغه حاضرې موجوده کړنلارې ځای ونیسي، په دې باندې دوی نیوکې ولري او نوي طرحې وړاندې کړي د افغانستان د نجات لپاره، د افغانستان د معضلاتو له وتلو لپاره. دا خو چې دوی ته په دولت کې دي او بیا ځان ته اپوزیسیون وایي، دا د خندا وړ شی دی او قطر قابل قبول نه دی. حقوقي نظام دا سم هغه نه لري، کنسپټ نه لري. دا خبره
شرایطو ته په کتو یا دا رقم ائتلافونه د افغانستان په شان یو هیواد دپاره چې د ترهګرۍ سره په مقابله کې دی، نو استاد په نظر دغه ائتلافونه څه ګټه رسوي افغانستان ته؟ آیا موجوده وضعیت ته په مثبت اړخ کې تغییر ورکولی شي یا موجوده وضعیت کې به څه تغییر راولي؟
موجوده وضعیت ته منفي تغییر ورکوي. د دې لپاره چې دغه ائتلافونه یو ملي طرحه نه لري چې هغه د خلکو لپاره وي، دوی فقط شخصي او تنظیمي او ګروپي غوښتنې لري چې دوی ته رسیدلو لپاره دولت ناراحته کوي، نارامه کوي او دغه کمزوري دولت نور هم کمزوری کوي، مخصوصا د افغانستان په خلکو په روحي باندې په دغه جنګ په شرایطو کې خورا منفي اغېز لري، او مخصوصا بالخصوص زموږ د امنیتي ارګانونو چې هر ورځ د سر په لاس کې نیولی او له وطن نه دفاع کوي او وینه تویږي، دوی د روحي په روحي خورا بده اغېز کوي. دا ډېر لوی ناوړي عواقب او پایل لري چې دوی کپی نه پیږي، باید سر په اخلاص کې، دوی باید په دغه شرایطو د جنګ کې ټول متحد شي او د یو قوي هغه د دښمن په مقابل کې چې هغه خارجي ډېر لوی ریښې لري دغه په مقابل کې باید سره متحد شي. او که غواړي چې دوی په افغانستان کې مطرح شي، نو دوه کاله بعد انتخابات دي، یو کال بعد کمپاین شروع کېږي، دوی دې هلې ځلې وکړي چې واقعا سیاسي اپوزیسیون چې له دولت نه دی ووځي او هغه د خپلې هغه چارې دي سنبالي کې او د سلحانۍ د لارې نه، سیاسي لارې نه، دوی خپلې طرحې وړاندې کړي او کوشش وکړي چې د افغانستان د خلکو حمایت ترلاسه کړي، په آینده انتخابات کې په او کوم وخت دی قدرت ترلاسه کړي بیا د خپل ارمانونه دي تر سره کړي او خپل پلان دي تطبیق کړي.
مننه رنجبر صاحب کوم ودان.
او تاسو د مننه خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو عراقی مامور وایي بغداد په نیت کې لري چې د روان کال تر اخره پورې ټول هغه کمپونه تړي چې د شمالي ښار موصل د بیځایسو خلکو لپاره جوړ شوي وه. دغه پریکړه د تیرې هفتې څخه وروسته وسوه چې عراقي قواوو دغه ښار له اسلامي دولت د ډلې څخه ونیو. د عراق د مهاجرو وزیر درباز محمد دغه پلان په داسې وخت کې اعلان کړ چې د یک شنبې په ورځ موصل ته نږدې د دغه کمپ لیدو ته ورغلی و. عراقي چارواکي وایي د 9 میاشتنی جنګ په وخت کې چې د موصل د نیولو لپاره روان و 1 میلیون کسان بې ځای سوي وه او تقریبا 200,000 تنه بیرته خپلو کورو کلي ته ستانه سوي دي. باقي پاته کسان هڅول کېږي چې دوی هم خپل کورو ته او کلو ته ستانه سي. د امریکا ژغ د فارسي څانګې خبریال علي جوانمردي په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
تقریبا 4,000 بیزه شوی کسان د عراق شمال پلو ته د کردستان د سیمې مرکز اربیل ته نږدې د بحرکا په کیمپ کې اوسېدل. دا یو له هغو لسګونو کمپونو نه دی چې د هغو کسانو لپاره جوړ شوي وو چې د عراق د شمالي ښار موصل نه د جنګ په علت وتلي وو. د بحرکا د کیمپ ځینې اوسېدونکي په بیرته تګ کې تعدي نه کوي. 15 کلنې نادی علي چې د 4 ماشومانو مور ده د موصل په جنګ کې څښتن وژل شوی و دا وایي.
There is no house for me there. I prefer living in these conditions to returning to a city that is not safe.
هلته زما لپاره کور نشته دی. زه دې ته ترجیح ورکوم چې په دې شرایطو کې ژوند وکړم په ځای د دې چې داسې ښار ته ستنه شم چې هلته امنیت نه وي. په دې کمپ کې ډیرو کسانو خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي او په 9 میاشتنی جنګ کې کورونه وران شوي دي او په دغه موده کې بغداد وکولای شول چې موصل د اسلامي دولت له ډلې نه بیرته ونیسي. ماشومان غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. دوی له شرایطو نه خبر نه دي مګر نور ځوانان او سپینګیري بیا وایي دوی چمتو نه دي چې د امنیت د اساسي خدمتونو او خوړو د نه موجودیت په علت بیرته ښار ته ستانه شي. د موصل یو ځوان مهاجر وایي
The Iraqi Prime Minister says, come back, come back. If I don't have money, how can I come back? With only my clothes?
The Iraq said, Razam, why, birta rasha, birta rasha, که زه پیسې ونه لرم نو څنګه بیرته ولاړ شم؟ یوازې د خپلو کالو سره؟ دغه سنی عرب ډیر په غوسه دی چې د شیګانو په مشرۍ حکومت عراق څنګه اداره کوي نو په دې سبب خپل ځان عراقی نه ګڼي. ځینې وخت د دې په شان شرایطو د بغداد لپاره مشکله کړې ده چې د روان کال تر اخره پورې ټول کمپونه وتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1298 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا حکومت د امریکا د تولیداتو په نامه یو کمپاین پیل کړی چې په متحده ایالاتو کې دننه د صنایعو اهمیت روښانه او مربوطه تګلاره تقویه کړي. د دغه کمپاین له پیل کېدو سره سم د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې ولې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کاروبارونه لري. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
دا امریکا ته 500 ایالتونو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. کښتۍ د مین ایالت دي او الکول په هوایي کې جوړ شوي دي. د جمهور رئیس ځانګړی هلیکوپتر مرین ون د کنیکټیکټ په ایالت کې جوړ شوی دی. د اطفایي دغه موټر په ویسکانسن ایالت کې جوړ شوی دی.
اور چیرته دی چې زه یې مړ کړم؟
دا تولیداتو له لیدلو وروسته ښاغلي ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ او د جولای 18 د امریکایي تولیداتو د ورځې په نامه ونمول. هغه وویل چې سخت پړاوی تیر کړی.
For decades Washington has
دلسیزو رئیس واشنگتن نور هوادونو ته اجازه ورکړې چې له سوداګرۍ او تجارت د غیر عادلانه لارو په واسطه په امریکا کې میلیونونه وظایف له منځه یوسي. تاسو څه وخت انتظار وباسئ؟ تاسو به خوشاله شئ.
دیموکراتان د ټرمپ دغه اعلان د دوه مخیتوب مثال بولي او وایي چې ولسمشر د درس ورکولو پر ځای باید د یو مثال تر رامنځته کولو هڅه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.